د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې متحده ایالات به په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. دوستانو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا مو د دې خبرونې د سره موضوع ده. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې یادونه کوو چې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او رپورټونه هم لرو. په موږ کې د سات خبرونو ته دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې خودلی چې خاين مولید لومړی ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنوا په کنفرانس کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې نوې ژمنې وکړي. او متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون داسې وښوده چې خاين مولای د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې و. امریکایي نظامی افسر ته وویل زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون شې تا وګورم او یا خی هلته در سره وګورم. ته نه پوهېږي چې څه پېښېږي. کله چې ولسمشر ټرمپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي ویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه ترسره کړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي، خو پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ 2 کاله تیر شوي خو نوموړي تر اوسه هغه سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکې په جګړه بوخت دي. تر ولسمشر ټرمپ مخکې د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج دبلیو بوش افغانستان او عراق ته چې امریکایي سرتیري پکې په جګړو کې ښکیل دي وخت په وخت سفرونه کړي وو. ولسمشر ټرمپ پرون همدارنګه خبریالانو ته ویل موږ د افغانستان په اړه ډیرو قوي مذاکراتو کې ښکیل یو، خو نوموړي ونه ویل چې آیا دا خبرې اترې مستقیمې له طالبانو سره دي که نه. طالبانو ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې له امریکایي استازو سره په قطر کې لږ تر لږه 3 ځلې لیدکاته کړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیایي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا کانفرنس کې نوې ژمنې وکړي. ټاکل شوې چې دا غونډه د راتلونکي اونۍ د 3 شنبې او 4 شنبې په ورځو جوړه شي. بیرمن دلیل له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې هغه 4 مهم مسایل یاد کړل چې د غونډې په لومړۍ ورځ د هغو په اړه بحثونه کیږي.
چهار موضوع شامل بحث توانمندسازی زنان.
میرمن دلیل وایي په دې 4 مسایلو کې د ښځو ځواکمنول او په تیره ښځو ته د حرفوي زده کړو برابرول، خصوصي سکتور، بې ځایه شوي کډوال او غذایي مسؤلیت او د وچکالۍ مسایل شامل دي. تمه ده چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله به د جنوا په کانفرانس کې ګډون او ویناوي وکړي. تاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن جمعه په 10 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه ولایتونه نه دي خودلی چې نن نتایج اعلانېږي. خود دې کمیسیون رسیال مرزا محمد حق پرست 13 ورځ ازادې رډیو ته وویل چې دا 10 ولایتونه په لومړۍ کټګوري کې وو.
د دغو 10 ولایتونو ابتدایي نتایج به په 2 د قوس اعلان سي. کوشش کیږي چې په تدریجي ډول باندې 10 ولایتونه یا 15 ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
د ولسی جرګې انتخابات روان کال د تلې په 28 او 29 د هیواد په 2 ولایتونو کې ترسره شول، خو په کندهار کې دا انتخابات یو اونۍ وروسته د لړم په 15 نیټه وشول او په غزنی کې تر اوسه هم نه دی ترسره شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د درملنې لپاره بهر ته استوي. خغري غنی دا څرګندونې پارک کې د دې ولسوالیو له یو شمېر استازو سره په کتنه کې وکړي.
6 نفر که ضرورت فرستادن
خغلی غنی وایي شپږ کسان چې باید بهر ته استول شوي وای امر شوی او امکان ورته برابر شوی. همدا په ټلیفوني خبرو کې ستاسو غوښتنه و. نورو ټپیانو ته هم پاملرنه شوي او مرسته ورسره کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې جاغوري او مالستان ته د اړتیا وړ لومړنۍ موادو د استولو او بې ځای شوو کورنیو ته خپلو مینو ته د راستنېدو پر مهال د نقدي مرستو امر هم ورکړی. دا ریپورټونه لمخې پر دې 2 ولسوالیو د طالبانو په وروستیو حملو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکي وګړي هم زیانمن شوي دي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولې چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحده ایالاتو استازی کینت وارد پرون وویل چې ایران د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه د معلوماتو په پټولو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې ایران په اتیایمه لسیزه کې هم لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره نه وه اعلان کړې او دا کار یې حتی وروسته له هغه مونه کړ چې لیبیا په 2011 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. ښاغلی وارد وویل په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه، هوانونه او بومونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کېږي موندل شوي دي او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. دا اوترشت بهرنیو چارو وزیر وایي چې ازبکستان کې د بشري حقونو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې ښه شوی دی. کارین کنیسیال چې هیواد یې اوسمهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون وویل د ازبکستان چارواکو ډیر هغه بندیان خوشي کړي چې اروپایي ټولنې ورته اندېښنه لرله، خو میرمن کنیسیال زیاته کړه دا هیله منده ده چې نور بندیان به هم خوشي شي. هغې دا څرګندولې د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. میرمن کنیسیال وویل اروپایي ټولنه به د اصلاحاتو په برخه کې د ازبکستان د حکومت د پراخ پروګرام ملاتړ وکړي. ښاغلي کاملوف وویل ازبکستان د مسؤلیت له حساس انتقالي پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په 2016 کال کې واک ته لرسېدو وروسته هڅې پیل کړې چې د منځنۍ اسیا دا هیواد د نړۍ پر مخ پرانیزي او د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د مهال له استبدادي پالیسیو څخه ډډه وکړي. او د تاجکستان حکومتي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره په یو زندان کې د بندیانو د خونړۍ مظاهرې په اړه څرګندونې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین تایید کړ چې د شمالي ښار خوجن په یو زندان کې د تشدد په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. ښاغلي مهرالدین وویل چې مظاهره چیانو د زندان پر ساتونکو حمله وکړه، دوه پولیس افسران یې ووژل او 15 نور یې سخت ټپیان کړل. نوموړي زیاته کړه افسرانو غوښتل له دوی سره خبرې وکړي، خو مظاهره چیانو مقابلې ته دوام ورکړ او هڅه یې کوله چې له زندان نه وتښتي. دا خوجن په دې زندان کې عمدتاً هغه بندیان ساتل کیږي چې په ترهګرۍ او افراطیت یا نورو جدي جرایمو مجرم پیژندل شوی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په بروکسل کې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کنیسیال په مشرۍ د اروپایي ټولنې او تاجکستان د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وکړې. د تاجکستان حکومت د دې پیښې په اړه دوه اونۍ مخکې د نومبر په اوومه نیټه شوې وه تر دې دمه څه نه وویلې. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې رپورټونه لرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلي ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په فلوریدا ایالت کې خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي که نه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي که نه، خو د زیاته کړه چې دی به یې په بریالیتوب خوشحاله شي. موږ دا مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي او ښایي دا لومړۍ خبرې وي. دا خبرې ډیرې جدي دي. ګورو به چې څه کېږي. که بریالی شي دا به ډیره لویه خبره وي او زه به ډیر ورته خوشحاله شم. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د هیله مند د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشری انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په یو دیرشمه په پام کې دي. خلیل زاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د راروانې اونۍ د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل، د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي. ښاغلی غني چې د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو له یو شمیر اوسیدونکو سره په کتنه کې وینا کوله زیاته کړه،
فابریکای انفجار و انتحار د مملکت همجوار ماست، دیگه مورد قبول ما نیست، هیچ وقت مورد قبول ما نبوده، اما اینا سر حد اخلاق گذاشته. جامعه بین المللی تقاضای واضح ما هم دیگه هم در جنیوایی خود باشه که آواز عدالت بشنوه، پارچای دخترها و مولمای ما را ببینن. دولتی که این رقم از توریسم حمایت میکنه مورد تقبیح قرار بده.
په کابل کې د سه شنبې په ورځ د دینی عالمانو په یوه غونډه کې شاوخوا 60 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر غني طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافي نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو او راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیویی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوي دي، نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شولې. پخوا مونږ دا وې چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلې یو.
لکه سمیم صاحب چې وایي، یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده، د اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریکه کیسه اندر څنګه خدای شو واوري،
بلا د شفتالو یا مڼې ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري،
چې میلمه دی په ور در شي ورته پاتا په هواس استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي ولسم سرود واوري،
به هیر مند به هوا د به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دوديزي عقيدوي او غني نوري خوابي په بر کې نيسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغیز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیزې شبکې، د بهرنۍ رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکۍ سره پرمخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډولا فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډولا فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن زیوسو. نو هله به موږ له پردي ګډوله فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتې غنی څخه د دېونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین پوهنیار سیدی مشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د صوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډه کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاتوده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي، نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکی مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډېر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړی وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې سره مونږ علمی، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یا د اړیکې نورې هم پیاوړي کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمی او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او د غراز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینومینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستې دوی ادارو په همکاري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله، او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې امله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت ته مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسب آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري، چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بله خوا د سندرو کیفیت هم ورسره بلې لمنځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي او د خپل مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپل مشتریانو موبایلونو، میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي، وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. آزادی رادیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ شاري ځوانان هم وي چې په ډیره لیوالتیا ورڅخه دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بېپروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري، څوک هم جرم وزنه اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچو مشته، خو ما سره نشته دا وزن موږ نه راولو دل خلک خوښيږي، خو موږ خپل نه خوښيږي.
ولاد خو ډیر خلک ویني دا سندرې خوښي ډېر، او مثال طور سل فیصده کې راځي نه 90% ټول دا سندرې خوښي، دا 10% نه خوښي.
بل لور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتوري کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی، خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمی قسم ده دا غټ توان رسی، خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو، غریبی ده.
نمی غلام جیلانی ده. دا خو واقعتم د ځوانانو لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خواني سندرې سی یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د دې لپاره ګټل لري هغه باید ووري.
ماما باید اول خو غګوي وونه غګوي، بیا څنګه غګوي باید چټه وګوي.
ایمال زیات سن زیان رسوي ده. اول نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان ده
ګوره دا د انسانانو د ذهن بدلی دا ده له حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې دا باندې کې
که دغه سندری تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لوري اوریدل کیږي او ډیری هغه د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندیدو هڅه کړې، خو دا باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري په ټول هیواد کې بندي سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغوی سره خبرې وکړو چې دوی دغسې څه د پیر پلور مخه ونیسي، خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. د غزنی په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه.
بلې خواته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزنی په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
ځوانانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دی وایي زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی د پدې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو ښه او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بیخي بېلارې کړي، ځکه د هغوی د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمند.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بیهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روشنفکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سل کلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسه لیکونکي پکې معرفي کړي دي او د کیسه لیکوالو پر کیسې لیکنه بحث کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته.
هنر جاج
کدار تو وای چې د پښتو افسانه روان بهیر څنګه ارزوي؟ لکه تاسو په افسانه ډیر کار کړی دی، افسانه هم لیکلی دی، افسانه پښتو افسانه سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانه دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنې؟
یقینا چې زه مطمئن یم نوې کل چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. دغه یو وجه به زه دا ووایم، فیس بک چې راغی، نیٹ راغی، نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شولې. پخوا مونږ داوی چې په پښتو کې په کیسیز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر وکړو، په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی، په بره پښتونخوا کې هم، په لره پښتونخوا ډېر زلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي، او چې مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطر کا، په علامتي مرالې، په کې تجریدي مرالې، روایتي هر قسم افسانه ولیکلې شولې، دلته هم لیکلې کېږي، هلته هم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانه را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړه، یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو برې پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره هم ناسته لرئ، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي، او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو به زه دا خبره وکړم چې په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خدا خبره چې هلته مارکیټ شته، د لنډو کیسو کتاب خپور کی، ناول ولیکي یا بل څه کې، نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی، دلته هم کار روان دی، هغلته هم روان دی، دواړو ځای کې. زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې، زه به دا ولویم چې ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده، نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راز داخلي وړم به لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله، نو کال 1948 عیسوي میلادي کنه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1950 کې نور محمد ترقی مخېله راځي چې دا غړم بې افسانه بالکل یو دور بدلی، هم د فن په لحاظ، هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلي دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو، د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې راځي، قلندر مومند او ګل افضل خان، زیتون بانو، حمیش خلیل، دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غي افسانه، یا نور ډېر دغه په کې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم، نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي. په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانه لیکلو دپاره، دا غي خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا بره.
منګل صاحب، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا، فیسبوک او یا دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې، آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې، هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو، ټولنیزو رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم، ورته زه دا وایم چې ټولنیزو رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. دغه یو وجه ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرښه ختمه شوه، آی خط پکه څنګه خط پکه. زه دلته کې یو څیز ولیکم، هغه په کابل کې هم خلک لولي، او په پېښور کې هم خلک لولي، هغه په لندن کې، دین دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه ته جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړه. ټیک تا څو نقصانات به هم زدانې هم چې دې ټول ټوله ګټه ګټه ده خو ګټه زما تر خیال ډېر زیات دي.
منګل سر تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سره کلن تاریخ او همداسې سنور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي وو، نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه وه، ضرورت یې څه و؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي، د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول، دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلی کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. ہندوستان کے اردو ویلے کی گی، پاکستان کے ویلے کی گی، یا پسند نور والا کو کیوں لکھی ناغے نہ منگ دا ادا کچھ پختوں کے ہم پختوں میں وعدہ سے جب ادا چې پاره کې ناولم لیکلې کېږي، پاره کې لنډه کې سم لیکلې.
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتونکو کې به تاسو نور هم داسې ساسار اردو ته ژباړه یا به دغه اردو ژبه سیمو ته ولېږئ یا به اردو لستونکو ته وړاندې کوئ؟ آیا دغه څه پروګرام لري؟
او ما یو مقالې لیکلې دي پښتو ادب کا مزاج، نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یولسم ستمبر نه پس چې پاره باندې کومه غیزه شوي ده کومه غیزه شوي ده، داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي. نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کوم. د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې ورتهوي د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته، لکه دوی ورته مشرقي ژبې وایي. یا به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، کنه چې هغې ورباندې پوهېږي، نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي. لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی، دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نصاب کې شامل کړی.
منګل سے تاسو یادونه کوي چې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسٹی په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسٹی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه؟ کنه یوازې هم دا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړی شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی، دے ٹولو پختو افسانے سرکلن بہی دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل جی تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا اثرات خبر اوکڑا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم ستمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شوه، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفي تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې، مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبي نارې کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي. نو په پښتنو باندې چې تیر شو ستیریږي، نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسه ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کم بد اثرات په مونږ مخ کې مونږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وي. دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرگ ژوبل پرې دی، مینا محبت وکې، اصلی خبره مینا محبت ته په سړه سې نه کینې چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې. خو ما هغه خبره وه چې مونږ دا هغه سور انقلاب راغی، نو هغې دومره مرگ ژوبله وشوله چې دا هغه نه پس بیا یولسم ستمبر راغی. نو یولسم ستمبر نه پس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګیټ شو. نو دا چې کوم بد اثرات دي اگر ٹول بکیران رستی خ اثرات خو مونږ نه دی گتلی، خو د دې چې څومره جنگونه مونږ ترالو د دې ټول بدې اغیزې دي چې تر ننه پورې مونږ ورسره مخ یو.
ډېره مننه منګل صاحب.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شک چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژني، د تاسو علمي کارو سره بشنه لري، خو بیا هم د نور روحانه کول لپاره که تاسو ته وایي چې په کومه برخه کې لیکنې کوي، له څه وخت راهیسې لیکنې کوي؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزاد لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د څلور اتیا کال نه راپدې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زموږ رسمي یو مکلفیتي ده.
کراس بودی تا چه تاسو دی نصر برخه که لیکنه کوی، دی نظم برخه که کوی که پدی رانه وچه؟
دی نظم برخه که خوی یو چه وقت با غایب تده که چه شیرون لبم لیکل آقا وقت یو درد با او سری سر آقا با بیا گره بیا کنو، خو بیا روست و روست آقا دی شیر نم مخوه گرزیده لاؤ بیا نور نصری لیکنی شلی و بیا بلاخر آقا نصری آزاد لیکنی هم بیا پا کلچی علوم اکادومی ترالو، نو دلتا بیا آقا دی اداره دی طرز العمل و دوی دی قوانین و مقررات مطابق بینو علمی تحقیقی لیکنی په یو موضوع باندې درسی لیکنی
کوي. تاسو خپل خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر امریکا لغوروسته بیا شعر د پری خو دی आवाज نصر ته مخکړه، ایلاته څه ولې؟
ایلاته تا چې کده شي ماته د خپل شعر د ډیر داډا او د سي مطمئن او د سي ډیر خوندور کده شي معلوم شوې نه د نور خلق شعر، البته ماته ډیر خکاره شوې.
کله خپل تاسو شعر لیکه نو تاسو د قناعت وړ نه و ځکه هغه د شعر لمنه پری خودله راغلی نصر ته، مګر په اوس وخت کې موږ د کسان لرو سره لدی چې هغه شعر یعنی د سي مناسب نه چې باید شعر وای، نس کولای چې هغه ټول چې شعر ته ضرور دی آغا په شعر کې انزور کړی، بیا هم د شعر وای تاسو کسان ته څه وای د دسی او چاپ صفات چې خپل هم د شعر لمن دی هم دی لپاره پری خوده.
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیخې کوي خو هغه سي نشي کولای. دا شعر په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده یو د احمد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان یو پسې واده سړی لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی، خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره همدخ کوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د آورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د ته یو نه ده چې هر سړی ته شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستانی ادبیاتو کې نصری ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکي او هغه سړي دغه کې اوس تاسو وګورئ چې په کومو مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې، یو سړي د خپل د فکر دغه یې هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښې وي، بې ویو بې ویو بې ویو. مګر بعضې بې داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو ویل چې شعر یو آمد ده که نه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی؟ تاسو په نظر به دا خبره څه وي؟
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی، لیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن هم یو څه څڅېږي. مشق و تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته را وګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمی تحقیقی پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزی ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج و، په کومو لیکدودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا تاسې دنده ده باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او علمي پروژه تیاکی. دیدی پا خواه که مثلا خپلا تلیکل لره پا کم کتاب باندی کار کوی شخصی؟
یوانی ما مقاله بانی هم کار کوم چه اقا چاپ شی و اقا مثلا در جپونی مسائل دی، مثلا در کنار لخلقو لهجوی زنگرتیاوی داره که میو مقاله لیکلی دا چه دوباره غور پی وکم و یوزلی بیاد نظره تیره کم هم داره سی در کزی پختنخوا در پختنو لهجوی زنگرتیاوی دی پا دی بانی می کار کرده دی.
اکراسو دیتا سو دی آثارو برخیتا چو کتابون هم چاپ سوی دی او راتون که چه پلان داری؟
در پختنو و پشایانو در شفایی ادبیاتو زینیوار تا بیلگی پنامو بانی یو پروژه و اغا تکمیل شلا دفاع میکرلا. اغا کتاب پا تا تیا کال که چاپ شوی دی. امداغا سی یو بل اثر زما در لرغون و شبو سر در پختو جبی علی کیوی چه اغا هم چاپ دی ووس دغه د لاوستا سر در پختو فیل در مقلوب پرتلن در اثر هم چاپ شوی دی. در دین اخوا تا در افغانستان زینی ولیسی کسی در ترجمه دا چه تربیه معلم در ریاست واز تدریسی کتابو نو چه مثلا خط تدریس در مسیحی سیلانی تاریخ چه دا یه علمی پروژه و ما ترجمه که و دانش چاپ کرده دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې یې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څرنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیرې مشهوري او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهوري دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسه دراوړو.
زرپانه د نورستان ایندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاده شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډل خلک اوسیدل. دوی د بیلابیلو خدایانو لکه اور، لمر، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او ایندر یا ایندرا هم اوسیدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او ده جرگو مرکو سڑای و هغه با تل ده خزو او نرانو جنجالون حلول، او که با کم چا ده هغه فیصله و نمنلا نو هغه تا بایی داسی سزا ورکوله چی بیا باد ده لبیری هم بلچا جنگ تزده نخکاو، او یا بایی ده ده فیصله پا آسانه منلا. مندی بیا پا بزگره که لوی مهارت لاره، او ده ونو بوتو او فصلونو پا وقتونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه‌دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو کیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی له دیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو له دیدنه بې برخې شو. کته هم دی ډیر اوخیار او زیرک وو خو له کله نه چې یې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایۍ په سترګه کتلی وو دی هم خپلو ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناآرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب الانواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریووت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخت وروسته یې سر را درون شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښ دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول هغوی هم دواړو خدایانو ته بادرت شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دادی کله چې د دوغو درې واړو گیخ ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلدار څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شراوو یې ډکه و. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د اندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د اندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننی برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
ادب جام
قادرداد. قادرداد د محمد زمان زوی، د پیرداد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کوده ده. قادرداد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی دی او د ده له یوه بیته داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجري پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو چې د عادل تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنی د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور غواړي. په دې ځای کې د دا اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولی چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه اوصافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، خ ادا او خپل تعبیر غره صفاتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغه کلبونو ته په خپل اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج وو. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه کلبونه لیدای شي چې وای: حسینه چې زاو ته باندې شیدا یو، حسینه چې زاو ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سماکا، حسینه چې زاو ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سماکا، په قیامت چې بنی کی بدلی دشي، په قیامت چې بنی کی بدلی دشي، د مجنون د حق پرسش بل لیلا کا. قادرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقی برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې دی و شیری مثال په وړاندې کولو سره دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته، چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته، په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته، چې میلمه دې په ور در شي ورته پاڅه، چې میلمه دې په ور در شي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه و خواته، د مردانو خوی مړانه سخاوت دی، د مردانو خوی مړانه سخاوت ته، زنانه خویونه پرېد و نسا ته، زنانه خویونه پرېد و نسا ته.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینی د منځومی شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینی په خبرو فکر کاوه او ویل چې اوس د زرینی په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په ولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال.
آه چه عشق چه زوره ور توپان دی روح دی، اوف چه مینه چه کلگر اسرا بالا ده، ملکه هیچ وقت نارام داسه نوا، بی هیرمنده بی هیواده بی لخلکو هیچ یو شوری پزرگی که کلا نو، خو اوس بل دول خوبونه پریشان وینی، چه زرولون که چه خواگه خواگه خوبونه، لمرای زل یو نارینه ورته خوب ایسی، لومړی زل دی چې یو څوک خیال کې ګرځي، ملکه له څه مودې بدله شوې،
پر ځان پام کوي، سنگار یې ډېر خوښیږي، تر پخوا یې خلوت زیات دی، وی یوازې کله کله بس له ځان سره لګیا وي، کله سره شي، کله پټه مسکا وکړي، کله کله لوړ قامت پر سمند ویني، کله کله لوړ قامت پر سمند ویني، چې یې څڼې پر سورلۍ باد ته نڅیږي، د یو چا عجیبو سترګو ترې خوب وړی، د یو چا له غصې ډکه څېره ګوري، قهرجن کاته د چا یې را یادیږي، یو ناڅاپه ځان راویښ کړي، هر څه هېر کړي، غواړي بېرته خپل جهان ته راستنه شي، دا هر څه تش لیونتوب ورته ښکاره شي، بیا هیرمند وي، بیا وطن وي، بیا ساکان وي، بیا جګړه د ساکستان او اشکانیانو، بیا پیلان د اردوان تر مخه راشي، تر جګړې پورې یو څو ورځې دي پاتې، اوګزریات د لوی لښکر چارې سنبال کړي، د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د څلوېښت زره سپرو د ډېرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکي خیلخانو ټول سالاران غونډ دي، شور و ځوږې د جګړې پر څرنګوالي، د ساکي میرمنو لوی لښکر راټول دی، ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیرې کړي، وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې، اور کې پلنې تیرې تورې، د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې، ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي، اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی، بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې، کک برا شي که برا نشي جګړې ته، ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده، لښکر څه چې د ساکانو وټه بره، لارې ګوري ګوندې راشي پهلوان ستر، لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی، پیل افغان کک لا یوازې دی ماڼۍ کې، څوارلسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي، د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي، ولولې دي په څپو د ټولو زړو کې، دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده، د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي، اردوان دی را روان چې هیرمند لوټ کړي، ملکه د اندېښنو څپو لا هوکړه، کک به راشي د پیلانو دې جګړې ته، موږ به ناڅاپه راووزو په فرا کې، د بند لاره به کړو بنده په پارتیانو، پیل افغان که پیلان دلته په ګوندو کړي، اردوان به له فرا څخه تیر نه شي، د هیرمند څپې به ځي په خپل بهیر کې، ساکستان به وي سمسور په شنو باغونو، آن له بسته تر زرنګه به بیلیږي، ډېر لښتي لویې ویالې له شنو نهرونو.
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاش نیول سور پر نک روزوئے دے ناوے سپین مڑو ون کو لائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوب گنے ہم دا سے بند کو لائے دے
جوان جوان خلای دای جوان 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 خلای دای جوان 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 خلای دای جوان 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 خلای دای یا خلقو 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 منی سای جوان دون تا توپک منی سای رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکات تاوس بلد جانان تسوی و از موینا قید نقل یا وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کدے پٹو غم خون کو لے دے جن 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 خلے دے جن 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 خلے دے کمپیوٹر پر دراغ مسیح دیوے میں